السلام علیکم دی از ادای رادیو د خبرونه تاس احمد تکل تاسو هر کله کوم دا یو سات خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی پاموکړی خبرونه ته متحده ایالاتونو پر خځو د محدودیتونو د لګولو په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله وایي یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې. هیدربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره د نجونو پر تعلیم د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړي. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب تر څنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم لکاغلی بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد مبارزه او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. د پداسیال کې د چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پروانه ونې کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د اسیا پاسيفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د بشري حقوقو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیو د اسیا پاسيفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنگلاديش د 168 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 168 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول. خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانیو پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکه دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري. خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرایلو صدر اعظم یائیر لپید پرون وویل هیواد یې له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یوه تاریخي موافقه سره شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتې خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ ګڼل کیږي. د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 کال کې د اسرائیلو تر رامنځته کېدو وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو. خو وروستۍ موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د خلیج په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی. سموږ غاګله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی موضوع اخلو. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې پر ښځو د سختو محدودیتونو د لګولو په خاطر پر طالبانو تازه بندیز اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې یې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول خوانځي ته لتلو محرومې شوي. په داسې حال کې چې خوانځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال منزل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د هغوی د ستونزو حل ته راوړول شي. په همدې مناسبت پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. انتونیو ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ولیکل چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یې یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو پر دې تګلاره غور وکړي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د هغو د ملاتړ د دوام ژمنه یې کړې. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې خپل قوت وساتي او نه دې ناهیلي کیږي. نن درې سوه اتاتیایم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. به هم په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان جنو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د پنړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې مو نجونو ته پیغام دادی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ولمانځل شوه د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخ دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نوره نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن درې سوه اتاتیایم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپلې راتلونکې ته هیله له لاسه ورنه کړي. هر ورځ د ازادۍ راډیو اورېدونکي زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتوونکي ماشین کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي.
ما د زه ته ویډیو ما ورسره سره ما خپل وطن ته خدمت کوم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري. هغه له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تاسو په دې وروستیو کې په راپورونو کې اوریدلی دي چې د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان او یو شمیر ښځې هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي چې ژورو څاګانو یا برمو تلویږي. ولې ماشومان او ښځې سرلوڅو څاګانو یا برمو تلویږي؟ ازادي راډیو په دې اړه یو تحقیقي راپور برابر کړی چې یوه لنډه برخه اوس همدلته تاسو ته خبروم.
ازادي راډیو د ترینکوټ ښار څخه یوازې 1.5 کیلومتر لري سفر وکړ چې ویلې د له هلته ماشومان د هغه برمو یا سرلوت ساګانو تر غاړو لوبې کوي چې موږ او تاسو یې هر ورځ په خبرونو او راپورونو کې اورو چې ماشومان نور لویدلې وي او د خپل پلار او کورنۍ د نورو غړو د سترګو په وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا ماشومان د خپل کور مخې ته د مرګ او ژوند سره لوبې کوي او هر دقیقه دا ویرسته چې یو نه یو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې عمرونه له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې دي او شمیر یې هم لسو ته رسیږي، ځکه د دې ترڅنګ 115 متره ژوره برمه یا څا شتون لري چې په ډېرې اسانۍ سره ورلویدلی سي خو بیا یې راختل ناممکن دي. دا ماشومان د ترینکوټ ښار اړوند د خوشخراب سیمې اوسیدونکي سردار ولی دي. سردار ولی دا برمه د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره وهلې ده. د دې دمنې چې هر دقیقه دا ویرسته چې ماشومان به برمې ته ولویږي خو یې مجبوري ده او بل چاره نه لري.
ایوان مول ته وجه ده، ایوان په داس راکی وجه ده، ایوان په داس راکی وجه ده. بلا یو څمو سرنو پټکړي دي، خیر ده مونږه پټکړي او دغه دا په ورځ کې دوه دریا واره مونږه ما یا نه وکړو او دغه چادر پرېښې کښنان راځي کښنان برته راسي است کې یسته کې وی بیره ولین لرم خو دغه د چنه مې مجبورن څوکم واس نه لرم چې هغه سری جوړ کما.
دلته یوازي د سردار ولی ماشومان د مرګ او ژوند سره لوبینه کوي.
په افغانستان کې په تیره د هیواد په جنوبی ولایتونو کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو ژورو څاګانو یا برمو تلویږي؟ په دې اړه بشپړ راپور د ازادۍ راډیو نن په هغه خبرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر له 5 له اوبهی له 4 تر 5 بجو پورې خبرېږي.
ازادۍ راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي. د خبرونه قادر جلالوف برابره کړې ده. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د ناتو سرمنشي وایي اوکراینی ځواکونو له روسیې سره په جګړه کې د پاموړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیه د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو زیاته کړه چې د اوکراین په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام داده چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنګ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 18 په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال موبایل